السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه او د غرض 25 دقیقې بحث ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2025 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2025 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیه، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهمه بولي. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د سپتیدو نیټه اعلان کړي. دغه وزارت په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې ورځ د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربند کوي، حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 4 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبې په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کیدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي.
آزادی میلما،
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږه میلمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې سلامونه، وخت بخیر. کراته وایي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرېکړې او خپله مینه یې نه ده پرېښه او راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ، دغه مزل کراته تشریح کې ورته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډېره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالې مینه والا او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله، یوه پریزنټر واوسم. د دې څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډېره زیاته والا. نو تقریبا زه د 10 کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښته وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې په کې د شوز د وضعیت په اړه د شوزو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمې مېلمنو سره مدي سي له الکانو او نجونو سره په ټول سره می د شوزو د غوښته کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مې نیمه رسنۍ سره ډېره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې شول. ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ما ته پیدا شول لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پیل کړل. هغه نو روسه بیا زړه لم کندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شول. ما ام نه چې څنګه مو له ورسه نیس فالټونه می هم سره لودلې سه یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ول. هغه نو روسه بیا راله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال ورسنه کې رسنه کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 م کال پورې ول. ما هغه نو روسه کله چې بیا نوې حکومت
اوس اوس ګلالي جنې پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیون کې کار کړی پراغي په مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2000 یو شتم کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچو هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی د دې زما مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. غوښتل وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. قسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وخت سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل کز ما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لغې نو وروسته زه بل شهر ته ولې جلمه هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله هم دغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دغه چې لستونزو راته وای چې هلته مستونزې وي ځکه ډېرې داسې کسان چې له افغانستان راوتلي دي ګاونډي وادونه کې پاتې وي قطر کې پاتې وي لستونزو کړهونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې مشترک کړو ولې کوم امکانات چې مشته برابر کړی ول ډیر علی ولا عمر سره ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته سوند ډیر زیات دی ولې موږ فکر کوو چې از موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنه چې ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما سرور زلې د امنه ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیات پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و مالته ولا مترس وخت پر ترسوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم خپل اداري کارونه چې په تلغه هم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلي استي فرانسوي ده کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي
نه بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان د کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته تر مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو الته مور د نور ماجرونو وزات وکړه چې هغه لا کلونه کلونه یا دوه درې کال یا سوم یاشتو نه ورسته امال دوی منتظر ول چې هغه امریکا ته لاله یا جرمني ته لاله دغه اروپایي وادونه تر راتله ډیر مودي ورسته خپل کیسونه ته منتظر ول علي متاسفانه مور مسته ماغه وخت داسې مشکل یا داسې فکر ته پیدا سول چې شاید موږ کارونه هم لاندې د ولستون سره مخ مخ سي بیا په هغه وخت کې مور لا مسولې داري سره اړیکه ونی ول چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي مور ته ویزه څو ورځې کته مور دوه درې ورځې اتیر سي ولې
بعد له یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه به دومره ستونز سره مخ مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېر زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلم لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای په پانی او میدان طرف ته روانه سولم دا تاسو زما لپاره ډېر زیات سخت وله حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به راوګرځم کنه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرکټ ولاړم بلارما یو سوشل انټر پکار لاغه می واخستلا او بشته کور طرف تر علاوه بس تماشا می د خپل کورنی سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو د ډوډۍ اخر کې مرتول چې مور یې خپلار کورنی ټول غره ته چې د سيو تاسو نیوال سوې ده او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار باندې کورنی ټول غړي ډیر زیات خفاس ول نو په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دا د خپل انسانیت کوم خوب تر لاسه کړی وي نو هغه سار لاس وجې د خپل مورکۍ خپل مور پلار نه می خدای په پانی وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدان وې څخه می پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډیر زیات سخت او د وی خبريال فصیبات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاف خپل ځان ما نه سو پیدا کولای ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې ده اوس په فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ دې حالت څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړې وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلې بي ته یو لوی فاصله ده بیا د یو خبريالې په توګه باندې چې غو لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هرڅه دې لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو سچ په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاسه کولې سي هغه ټول لاس ورکړل ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم موږ سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیا چکی هغه نو ورسې موږ وټال ته یوړو کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډېر زیات ولم هم د سوي داس ولم کله چې وداس هم سار وختي را کښین سلام دغه سار وخت زما لپاره راکښینستل یو بل ډول سار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خوب راپورټ سم مسر یو بل ملګری می هم ولا چې ماته ول پورته سه خوب دی پراسولو دی رقم ګنګ سلام چې یو بل بل نړۍ کې ولا ما دغه څنګه می موته له پاز می موته له ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي اغه نو ورسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړله ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه په سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت وټال نه وو زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سي نو ماغه واغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ده پاره
بله بله، دلته په فرانسې کې پیو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړ چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې د غوي سره میکا شروع کړ. تقریبا یو واته میاشت له غوي سره ما کار کاوه، یو د غوي سره د ریسپانسبل کسبه برخه کې می مسولیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کریزه کړله، د غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې، زیات خوشاله سم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دا راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې ژي چوي. دا یو ډیر پر پوری خبر ده، ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په ډیر شلیکنې سره ولې د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې تلواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو. وس فلاند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوالو لپاره، دا افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی ملکه ما غوندي مسافرې په نورو هیوادونو کې کبل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولسی د خلکو تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولست حالت مور فعلا تفریح پرونه نه لرو، مور د سخ پرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جرون له وځه څخه خبر ارسته کوي په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مخ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی، پرسونی کی پوره تجربه ولري، او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دا هم میرمنو دی چې هغه په رسونی کی کار کړی او په رسونی کی پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کو تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړیږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به اورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېناستلم. عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کې، که تام دي ځاینه مغازه کې کار کې ستا یو نوې تجربه ده، تام دي ځاینه پیسې پیدا کې، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کې، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازه ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته دوی سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران درته وی ګلاله جنې چې خوانزي کې متڅنګه به مالته د مين لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته میورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمته میول چې نس مخ پرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای وري تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق کوله هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخ په لاله دا وی پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کزه یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دی مزل ته دی ورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه دا له سکالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په شو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خپل اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته سما البته د ناتو سفیر اتل چې زه دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دا اکسون ماتون دا فلاتون چې و مال دلیا دا چلان سه و مال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دلیا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوردلای دا یو ډېر بد کار دی کوم خپل هیله به ملاس نه ور کوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کمه او د هلار ورته پیدا کمه نه هله سوي ډیر زیات به خپل هیله ملاس نه بل
هم څو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیله دې به ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه هڅه ول څو
زما د مور مینا ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه یې او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مینا ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې به البته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لاله سوار نه کما نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه کوي فهم ام دا د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول موافقه وکوله د مینې د احساس لپاره کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسونه ډیر زیات ده د تاب نه لري دا ټول ستونزې خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورک زما د پلار هله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته مې دا خبره ډیر بد لګېدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدل او دا ټولن د دینه د شت ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې واست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي.
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ماته ټول انساني اكون راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل اخره دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي.
او سجان سونز لا هم ختم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له څنډو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام څنډو سره څنډو لام خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت دغه کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساتھه کانفرنسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولای سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یو غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوي. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پوینه د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د ویلامی په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوی و، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی ترڅو د طالبانو مشرچه دنجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې دنجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونږ خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دنجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت لدی قبل انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقوقو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یو وزنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او په انتونونو ته نسي تلای. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او شوزو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي. په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د باس ملمانی دی د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دوړه ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغل زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د انجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو او هغه اخري امید چې د انجونو درلو دا چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول شوی محدودیتونه کم کړي؟ که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې دریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدل د لپاره او زمنګ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا ده چې په منګ باندې یا زمنګ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره د طالبان پښتانه دی فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې د زونه لري دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه تاسو ته پیدا کړی دا وامه شمنګ ته تاسو ستونز سره د دې ودې د لاسه د دې ودې د دریز د لاسه مخامخ خاصته د دې دا دریز په من باندې د خو زبانې په تاسو سره اصلا ستونز زمنګ په کلو په باندې کې ډیر ده او په پراتو سیمه کې ډیر ده او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ز افغانستان ته ټول په یو ستر کې کورم زما هیواد تریو سوري تریو بیرغ سوري لاندې ژوند کوي. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ له لاسه ورکي او دریم که بین المللی فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د خوځو د حقوق د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د خوځو په مورد کې د ریو سره کینې او خبرې وکړي فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیست دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې دنجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي، اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی، یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی ترسره نه شي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې په اندازه باندې شاید منځته نه شي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یو ډېری ښځې دي، د هغې فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ، د سیاسي د لحاظ، د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو تاسو یم ما ته د یو ښځه په صفت داسې په امیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بیې باس نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلي او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورني ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته، هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږه صدمه وړاندې کو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د امن اقتصادي د سي په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواړم زه دا ویم دا د واوري د ټولن ټول زمنګ هیوادواله ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې مېرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې و ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي ونرسته هغه برخو کې هم د بندیز ولګوونو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د ترجیح کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټولو ضرر د ایت د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلی دي مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دا دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانانو مغه دی په د اروپا ته پراتک باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د خپل خلک دي تر بولی شي یعنی زده مجبورۍ د لاس خپل ګردي خرڅوم یو نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی هم د غډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بيځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر ته توجه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نه شي توجه کیدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت هم دی ته ګرځي
ډیر مننه مېرمن پلوشا کاکړ د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري دیو دي سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځانو واسي د دې خپل منځي اختلافات په استدي کې چې د دې د درس د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په دغه خاصه جلسو کې د دیو د نفوذ او د دیو ګډون پکې نشي کولای. کنه دا خو هیڅ خبره نه ده که ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې د ټول علماو سره یو ځای کینی او دوی وایي بند کړي په ټوله نړۍ کې د دا ښځې حق بند کړي، مکتبونه د بند کړي، تعلیم د بند کړي، و اسلام داسې ویلي دي بند شي لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه اسلام ویلي دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی، مګر که چیرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی، لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې ومونږ ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دیو نړیوالو سره کینی، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه وي، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناستې توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي، خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ په نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم، که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی؟ زه یو دلیل لرم ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. منګه د یو انسان په توګه خپل حق واړو، یو انسان په توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شوی یاستو، منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی، دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم، پس دا خو زما ګناه نه ده، زنده حق چې ام تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تعین کړم، پس ګناه څه ده؟ دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کې دا نقص دی، دا داسې معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې د دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي، داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي.
زه فکر نه کوم دغه خبره هسته یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلی. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلی دی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا د دوی هیڅ امکان نشته، یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوچکه. کډ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو زونجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به واورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کومه تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کنفرانس دایر شو. نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرست که او یا که دیوی سر تعامل که باید بشری حقونه قربانی نشی. طول بشری حقونه پا خواست رول دیخز و دیکار او دیزدکل و حق بیدون دیده و دی تزمینه پا افغانستان که هر دول تعامل دیده سیدل و سر رخبله دی نرایوال قوانین و یو خلاف عمل دی او در افغانستان دی خلق و سر او در افغانستان دی رتلون که نسل دی طول سر یو خیانت گرنل که دلیشی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو ووریدنن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره ووریدئ. ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.